سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نومړي د نوې مریض کال پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله 13 نمړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی نن پنجشنبه رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې د دغو زیانونو په اړه وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 1402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 13 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4200 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحیمی وویل دوی زیانمنو شوو ته لومړنۍ مرستې رسولي خو دا جزئیات نه دي ورکړی دي چې څه شمېر کسانو ته یې څه ډول مرستې ورکړی دي. له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د روغ څه پر اغلې چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سل ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. دې ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې د غنوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2020 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسېږي. د ماموریت همدغه راجمنه کړي چې لارمان افغانانو سره بخ په لمرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په راپوسته وسوال بریټس کې او د سړک غاړې په بم چودنې کې د افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوی او شپږ تنه ټپیان دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وړه مشپه وسلوالو د پولیسو په راپوسته برید وکړ چې 15 سرتیری په کې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوی مائن باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د پولیسو پراپوستي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلې خو تاریخ طالبان پاکستان د پولیسو پر وټر د مائن د چودنې مسؤلیت مني. د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن وویل چې د کاري ترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال ایوان کریشکویچ له څو اونیو راهیسې په دې ښار کې د اوکراین د جګړې او د واګنر جګړې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلامه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه په روسیې کې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی اوس بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کړی دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي. پرون چهارشنبه خبري اعلان وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسي د دغه تاسیساتو لکتنې د مخه هیله خودلی و چې روسیا او اوکراین په پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې ادعا کوي چې په روستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه وخل او نیول ورس تر بلې زیات شوی دی. دغه کمیټې نن د څرګندونې په یو اعلامیه کې کړي دی ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشار په چول سره د افغانستان په بشور ټولنه گزارونه کوي. وړاندې په دې اړه راپور ورکړو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې روستیو ته په خپله لستنه وجلي او د اویتن نورې ټاپیان کړي دي. مګه پارپور کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې د غسیلا بودو او رستې او طبي پیښو ځپالې دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د شدید تنفسي ناروغیو شمېر زیات شوی دی.
سیستم تنفسي ور د نفس تنګیو تر پیدا کېدله، نفس بند کېدله، خدای وبخښي مور شو.
نور مطالب هم در تلرو ملتی هم آخوانا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې د اکاوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه کوخل او نیول ورستر بلې سیاسي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړي طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی نرګس سادات او الهی د لورځي تریتم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ورستر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لولوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهاري ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت دپاره، د شیر راتلونکي دپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علیا عزیزی د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حذفولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس په استمایي غونډه کې وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی او تر کومه چې پوهیږي په دې اړه حساب ورکوونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمعایا غونډه کې د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توزیع لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوري غوښتونکو استازی جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وټولو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه، پښیمانه نه دی. ناسته کې جیم بینکس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژلو په اړه ترې وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستانه د وتلو مسؤلیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځایه چې دی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چا ته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیماني نه لرم. زموږ ځواکونو 1,000 کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایډن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار و او د بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسنادو سره هوایي ډګر ته تللی و.
نو دای داسې شهادت رسیدلی و چې لاس د ده ژوبلو، تندی د ده ژوبلو، بغل د ده ژوبلو، حدس دې وهه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلي. اکثره خلک په همدغه سیستم او هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي وو تن چا سر و د چا تنه نه و د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه دونه یوه مېرمنه
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته یې له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي وایي د امریکا ډیپلوماتیک او نظامي چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشه کې قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول خبر نه ول، ځکه یو معلوماتي تشه وه چې یو بل ته یې ستونزې ایجادولی.
خود امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړې او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بالاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي رادیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونې په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
آزادی رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان په 28 ولایتونو کې په وروستیو طبي پیښو کې 13 وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو، سیلابونو او زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 8,390 کورونه په بشپړ او یا جزئي ډول ویجاړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولی دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پانی سوری کړي، سهار یې رنگ ډیر روښانه و خو اوس جوړې شوې دي. کروندګرو ته یې ډیر زیان اړولی دی.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کروندو د ویجاړولو تر څنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په ښار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهاره تر بېګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل. له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم، موږ حیران یو چې څه وکړو. رنګ برس ټول شیان رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبید وایي چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې. له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی وو. سیلاب ډېر ویرونکی وو، زیان یې ډېر اړولی وو. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیاتو ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي او ویلی دی د 1402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 5 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت یا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
لبل خو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% مړه شوي دي. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي وایي حکومت باید د دغه ناروغانو د درملنې لپاره لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکی مصور وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومېده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو. دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډېر خپه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفس سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د ښو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کال ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په 9 په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوي دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبې په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډېرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپله یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وایي پاروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل پاروستیو څو ورځې کې ترې د هیڅ ډول جنس اخیستلو غوښتنه نه ده شوې. پاروستیو کلونو کې یو شمیر آنلاین سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ ډیر تود شوی و. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2018 کال کې د زرو ډالرو په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه لس زرو ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
دو سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا ښه و. دا چې پلور و نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
فعلاً اقدار مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیه او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورځ تر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شده رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار عواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لارته گلوست مخ پلا دند للا سوار کروست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشم اخستله. لبدا مرغ دی دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلیری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایه و او سوداگره وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دو لپار چه پلان لری و مغختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خواه لجمن سراسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یو له نویو لارو څخه و چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ د یو څه لیږد لپاره په ساتونو مزلونه کوي. تفصیل به نور د روحلان وري په دې راپور کې واورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي په 2023 زیږدیز کال کې هم د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو بې برخې دي او پر تلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا تلیفوني د اړیکې نیولو د پایا نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دو سات مزل کوي او غره ته خیږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغوی یو چاته زنګ چې وهی یو سات دو سات لار غره ته خېږي یا لاندې کلینیک ولسوالۍ ځای ته راځي هغه ځای نه زنګ وهی هلته
دې ستونزې یوازې په لویدیځ نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم دغه ستونزه هواره او نړۍ سره وتړل شي
بارګي مټال د ولسوالۍ نه بره ساحې کامدیش بازي سیمې د وایګل بازي سیمې د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخې او لاسرسي ورته نشته دي دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري زمونږ خلک ډېر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو اکس لیګرو د پاره ډېر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی
په نورستان کې چارواکي به وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او سونور زینو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیا چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څول سيو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 14 پورې وړې او غټې نورې پیغامونه هم ولګولې شي چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي
په نورستان کې د یو شمېر لري پروتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو پتنګ کړی دي
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
وز به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره خصوصي شرکت وسپاره د سیمټو د دغه کان د استخراج لپاره 1,000,000 ډالر پانګه شو چې هر ورځ به ورسخه 3,000 ټنه سیمټ استخراجي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1,200 او وروسته به تر 3,300 ټنو پورې رسیږي
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به کفدا کولی چې الله تعالی موږ ته زغل کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي خدا کول ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا د مخ یو ان شاء الله په حالت مستانه شرکت چې دا غسر موږ دا لاسلیک کړی دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ دا غسر قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک راګرد را پاله کوي بیا به ان شاء الله تعالی بیا غزه در هغه وخت پر موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وای د دغه کان د استخراج په برخه کې 1,000,000 ډالر پنګونه سوي ده چې د استخراج چارې به مسلکی او د دوی تر نظارت لاندې تر سره کیږي
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي بیا که ضرورتونه د خلګو دغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وای د سیمنټو د دغه کان د رئیسول په بهیر کې به شاوخوا 15,000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي
مثلا نظمر سره په افریقي دي چې په خوای ډبر راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپل تولیداتو کې کارول اوس الحمدلله د پنجوایي د غرس ډبر راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د مجدلې جوړو نو په دغه کاریږي په خوا د پاکستان راکل.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالیو کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو کانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملا روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.
دویمنی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. طبیب پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي لمریز کال له پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله دیارلسنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن پنجشنبه په رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. رحیمي ویلي دي چې دوی زیانمن شوو کسانو ته لومړنۍ مرستې رسولي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې څومره کسانو ته یې څه ډول مرستې رسولې دي. د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پولیسو پاره پوسته وسلوال بریز کې او د سړک غاړې بم په چاودنه کې دی او افسر په ګډون لور پولیس وژل شوی او شپک ټپیان دي. د لکې مروه د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وړه مشبه مستوالو د پولیسو پر پوسته بریدو کړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکې مروه د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین باندې برابر شو. د حمید خان په خبره په دې برید کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د روسیې د فدرال امنیت مسؤلین نن ویلي دي چې د کارنترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې ایوان کرشکویچ له څو اونۍ و را په دې خوا له یاد ښار د اوکراین د جګړې او د واګنر اجري ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول نیول شوی دی. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یو اعلامیه کې ادا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه د ښار ته د روسیې د یو پټ پوځي سلطې شرکت په تړاو معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له همدو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر ډول احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 13 کسیزې پلاوي په مشرۍ سفر کړی، له دغه تاسیساتو یې کتنه ترسره کړې ده.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتې پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلي وه مدرسه یا مکتب ته ورنوتلي وه، اورې پښې لګولې، قرآن کریمونه هم څه پښې کې سوي دي او دینی کتابونه هم پکې سوي دي او د عصري علوم هم پکې سوي دي. نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده. نو دا داعش څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
سلام علیکم ورور جان، ښه جوړی تکړه قلالي ده، ښه په خیر ورور. کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډېر بر رحمانه ډول سره چلن کوي، چیخانې وایي، سلاګان وي کور سره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لکس لغړی رالیږي دونه ظلم خونه دی پکار ده. زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته. باید زه دغې طرف باندې ډېر کوشش وشي په دغه کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هیلی مومنی ازادی راډیو کارکونکو ته. زه ورور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو ورور. دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولېږل. دا زموږ ملګری و. دا د ترکیې پولیسو وویشتل. ترکیې پولیسو وویشته ورور اته نفر و. درې دا دي او پنځه نور دي. هغو تصویران هم دغه نه کړه. خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل. دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي. خپې او لاسونه یې په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې دا زموږ غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي. دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هېواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هېوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري. او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی او بوره په څو ده؟ دی راته په ځواب کې وایي په 80 روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره، دا خو ابله ورځ لا په 70 روپۍ و، نن ولې په 80 روپۍ؟ ده راته وویل چې اوروره، پرون ابله ورځ خو روژه نه وه، خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام د الله په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې، خو واوره ووري له پرون د شپې راهیسه تر ننه ووري. 12-13 ساعته واوره وورېده، 2 ساعته باران ورېده، اوس هم ګوري. ډېر خلک ټول خوشحاله دي، خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر شی پېښ نه شي. خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه بسم الله د هلمند د ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د 100 کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. وایي الحمدلله په دا 100 کالو کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ خوش او خوشحاله به یاست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو، زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کی. وسلام.
دا زده را ټول کارکونکو او ریدونکو ته خدای دې وکړي او جوړي د صحت جامې پاتن ولرم. بعد سلام نه د افغانستان د په زور شوي حکومت هغه مشران لوړ پوری خلک لکه اول معاون شو، دویم معاون شو، همداسې وزیر دفاع شو، لوی درستی شو او دغه نور خلک چې همداسې قمندانان د کلي وردوګانو شو. زه نه پوهږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کوه او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کوه چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کوه او بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکې هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ترلیږلي دي، دا د سنګین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو، تجارانو، قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله ام د لغمان څخه. وروره د میبینو ماشونه ولې ناواله کی دی؟ خو میبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راجه کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی علما رو که کوم چې در تمرسانی پاته دی، در تمرسانی پاته دی، در امرسانی پای ترسیدل نلیری در دست یو مثال لیری موگو چه کل واره و نبو یو بلتا چه دمش نکل در توا چه و ما و بوی هو وای چه و بس در نکل باشه شروع شو بیا به مرتبه چه به هو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چه و ما بیا بیوی چه نه ما اچه و پر نه ما اچه و دنه پیگه ما دمش نکل در توا چه و ما سر به خوزه و سر به خوزه دیده نه پیگه من مشنه که در توا چه هم خوچه کم خبره که گی امداغه به جواب و چه دو دی نه پیگه من در مشنه که در توا چه هم در مشنه که تروس پوی موگه سپینگیری شوره تروس پوی نه در مشنه که واره چه واره شو امداغه نکل ده تروس پوی امداغه وان ده نو امیسانی امداغه شکل لیدی چه امیسانی بست آخر پوی تا بلکل بم دا روان این دغه په دود باندې کومه که چې تو هم سونی بن پوتراسی ساو پوتراسی زده ماشنه کړلې ماشنه کړل ته وچم نه په ند نه پیګنه ماشنه کړل ته وچم وو په ود نه پیګنه ماشنه کړل ته وچم په خاندو نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په دنه پیګم خو دې ماشنه کړل ته وچم دې ماشنه کړم نه خلاصيږي مثالین نه رسینه سارت راسین نه سدلې تر اوسه پورې.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې هیله چې جوړ او روغ اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انته ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان یې خوري دا خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجدانو یم یا دا خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي. دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال موټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هله تر یو ځای ورسې.
بله سلام علیکم، زه له هلمند نه د علي ولسوالۍ د شاور له سیدي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره، چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکیان کې چکې سر د خلاص کړو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ د هلکانو سرونه نه سو خیری. هغه جاره هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچنی هلکان وګوره، پیکیان غچ کېدن وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان بچارای باندې الوکان دي را روان دي. سات پیکیان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان الوکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږمه څه دپاره راځي. خالي راشي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، 100 ګولۍ لیکلي یې. د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکړي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد یې 100 خلطه، 13 خلطه، 200 خلطه، دغسې لیکل شوي یې. دوی لس خلطه، 8 خلطه ورکړي، اتیا راوباسي. نو نه پوهېږمه دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نهسته مواد، نهسته مواد خلاصه وي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مقلمت کوي، ځان دپاره کوي، باید دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مسې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړوي. نو بس انشاءالله دلیه په هلمند کې بس نلګي خلک دي، نلګي کښېنګونه شروع ده. نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس سږ کال ډېر خوشحاله یو، انشاءالله بارانونه هم سوي دي، دغونه اوبه هم شته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کې، ما هم پور اخیستی د خلکو څخه. اوس غواړي او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري دغه کومې ارقام او شمیرې خپریږي، دا اکثره سیاسي رنګ لري. زما په اند ډېرې په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګری په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دغه شیان اکثره سیاسي رنګ لري. ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شیانو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضی اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، د لوږې سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتي حساب دي. بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدور اسپله یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې، الله رحمت وغواړو، نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت ده. دا چې په روژه کې د پښلمي لخوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه ښه وي او هم د ورځې انسان د کمزوري، کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. دغه راز په روژه ماتي کې کوم خواړه ښه دي ځکه ټول ورځ معده تشوي او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه ښه دي چې استفاده سي، په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بلخاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي، نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار له لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجیږي او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولې خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روژه کې منګه کچیرته خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 15 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې دا وزن را کم کو، نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینی عادتونه لکه ځینی خل سیګریټسکي او یا نصوار کوي په دې روژه کې د هغه څخه هم پریزو کې دا به د هغه د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله د غستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کی پر روزه مات کی یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خوړو دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو باید ډېر خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډېر قار ورزي او ډېر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سګونه کی عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونې اخته شي وسپنې کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلې کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي او یا د ویتامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې اعلان راځم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته ویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هیوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي. یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجی وخوري یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ دغه خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري. یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څو وریجی خوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري، په کاشوغه یا پلاس د وریجو وخوري نو ګیډې ته به اضافي هغه خواړه در نشي چې د دې وسپنه په مصرفيږي او سبا په کمخونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې دا هغه ته موږ بلډینګ بلاکس ویو، باډي بلډینګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوی لري. هغه واړه اجزاوی اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویمه چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415.
خلاص دراز